بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه سلام، حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه روک راست سپین خبری با شما هستم.
سلامونه و نیکی هیلیز، احمد شکیبیم او ډیر خوښیم چې په دې خبرونه کې ستاسو په خدمت کې یم.
رهبر گروه طالبان حبت الله اخندزاده طی فرمان صلاحیت مقام های وزارت دفاع داخله و اداره استخبارات این گروه را از هر گونه دسترسی به ذخایر تسلیحاتی و توزیع تجهیزات نظامی سلب کرده.
شنون کی وای چې حبت الله دا کار د دې لپاره کړی چې د کودتا نه ویره لري.
نگرانی و هدف رهبر طالبان از سلب صلاحیت ها چیست؟ این مطلب است که با مهمانای محترم در برنامه روک و راست سپین خبر امشب صحبت میکنیم. مهمانای بحث امشب ما جناب آقای آصف مبلغ، استاد دانشگاه ترکیه و آگاه مسائل سیاسی، و جنرال صادق شنواری، تحلیلگر امور نظامی هستند که حضور هر دو مهمان محترم در برنامه خیر مقدم میگیم.
جناب آصفی صاحب، مخکې له دې نه چې دا بحث پیل کو، ور به شو یو راپور ته چې پم دې اړه ترتیب شوی ده. لکه څنګه چې ویل شول، د طالبانو مشر د یو فرمان په ترڅ کې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او همدارنګه د استخباراتو د لوی ریاست لخوا د وسلو او پوځي تجهیزاتو په ویشلو محدودیتونه یا بندیزونه لګولې دي. یو شمېر شنونکي وایي چې د طالبانو مشر د کودتا نه ویره لري. نور جزئیات په ریپورت کې.
د طالبانو مشر ملا حبت الله اخندزاده په تازه فرمان کې د نظامی وسلو او تجهیزاتو د ویشلو او د ذخیرو ساتلو مسولیت په خپل غاړه اخیستی دی. د دې حکم له مخې د طالبانو د مشر د اجازې پرته هیڅوک نشي کولی امنیتي او نورو حکومتي ادارو ته پوځي تجهیزات وویشي او یا یې وکاروي. په دې فرمان کې راغلی د حکم هدف دا دی چې پوځي وسلې او تجهیزات په ښه ډول وساتل شي او همداشان د ځینو وسلو او تجهیزاتو څخه د غیر ضروری او ناسم استفادې مخه ونیول شي. هبت الله په داسې حال کې دغه فرمان صدروي چې له دې مخکې څو ځله د طالب مشران ترمنځ د یو لړ اختلافاتو راپورونه ورکړ شوي دي. یو شمېر شنونکي وایي د طالبانو مشر له داخلي کودتا څخه ویریږي.
دا درې اساسي عامل لري. یو عامل دا دی چې ملا هبت الله نور پر دې اورګانو باندې بې اعتماد دی او د دې نه ډاریږي چې دا سلاوي غیر مسئول کسانو ته یا قومی و یا د دوی ګوندی کسانو ته تقسیم نشي. یو موضوع بل موضوع دا ده چې د دین همداریږي چې احتمالا یو کودتای داخلي پرده باندې ونسی، دا محدودیتونه واځي کوي. دریمه مسأله اساسي او دا مسأله دا ده چې ملا هبت الله اخند خپل په انحصار قدرت باندې دیر علاقه مند دی چې دا ټول امور د قدرت باید د پلاس کې وشي.
د طالبان د مشر د حکم په یو بل ماده کې ویل شوی چې کچری امنیتی ادارې د وسلو، مهماتو، پوځي دوربینونو او نورو وسایلو په ګډون پوځي تجهیزات ته اړتیا ولري، باید د تایید ترلاسه کولو لپاره خپل غوښتنلیک په کندهار کې د ملا هبت الله اخندزاده دفتر ته واستوي.
ملا هبت الله تداومی وضعیت ممکن نتونه ادامه بده و چالش جدی از لحاظ اداری حداقل سر بخوره، چون شما فرض کنین که دیپوهایی که فعلا موجود است، هر قماندانی امنیه یک دیپو داره، هر قماندانی ولسوالی یک دیپو داره، و در این حال در سطح زون ها کندک های حمایوی از وزارت داخله دیپو داره و عین شکل از وزارت دفاع قلوردوها، کندک ها و لواهایی که وجود داره، تمام قطعات و جزدام ها در سطوح مختلف تا در سطح کلی دیپوهای وجود داره. بنان مدیریت از این به یک ساختار مستقل دیگه هم نیاز است.
د 2020 کال د اگست په میاشت کې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو او د جمهوری رژیم د ړنګېدو وروسته طالبانو پر دغه هیواد واک ترلاسه کړ او د میلیارډون ډالرو په ارزښت امریکایي وسلې او پوځي تجهیزات دغې ډلې وسلوال ته په لاس ورغلل. د امریکا د دفاع وزارت تیر 2023 کال کې د راپور په خبرول سره ویل چې د تیر حکومت تر نسکولېدو د مخه په افغانستان کې د امریکا لخوا د 1.1 میلیارد ډالرو زیات پوځي تجهیزات موجود و. وحید فیضی، د امریکا غږ.
گزارش بود در رابطه با سلب صلاحیت مقام های ارشد امنیتی طالبان از توزیع و استفاده تجهیزات نظامی. برنامه را آغاز میکنیم با اجازه شما آقای دوست با جناب آقای مبلغ. آقای مبلغ، با سلام مجدد خدمت شما و خوش آمدین به برنامه. بر اساس تخمین وزارت دفاع ایالات متحده، دنگام سقوط حکومت پیشین به ارزش 7.12 میلیارد دلار تسلیحات و مهمات امریکا در افغانستان به جا مانده که بیشترش به دست طالبان افتاده. حال این تصمیم طالبان در حال است که خب گمان زدی ها در رابطه با موجودیت اختلاف بین مقام های ارشد طالبان هم گزارش میشه و سوی هم آقای ترامپ دوباره رئیس جمهور امریکا شده. دلیل اصلی به نظر شما، دلیل عمده ای که چنین فرمان از طرف رهبر منصوب به طالبان صادر میشه چی هست به نظر شما؟
با سلام و درود خدمت شما، همکار محترم شما، مهمانتان و مردم شریف افغانستان. چند تا نکتر میشه از تحولات اخیر، مخصوصا تصمیم اخیر ملاحبت الله دریافت کرد. یکی از مسائل را که میشه با او اشاره کرد این هست که صرف صدور یک چنین فرمان از سوی ملاحبت الله نشان دهنده وجود نگرانی های شدید در سطح رهبری طالبان، در خصوص مخصوصا در طرف جبهه ملاحبت الله، از دسترسی به رویه کسانی که به اونا نظارت وجود ندارد در سلاح‌های مانده در افغانستان، مخصوصا سلاح‌های پیشرفته آمریکایی وجود دارد. ما همزمان با این فرمان و قبل از این خبرهای را از دسترسی جدای طلبان بلوچ پاکستان، جدای طلبان خیبر پختونخوا و وزیرستان شمالی و جنوبی در پاکستان و همینطور جیش العدل ایران که بچه‌های ایرانی هستند، به این سلاح ها آگاهی داریم. حتی در حمله که در مناور تصفیهی گردش ایران در مرزهای جنوب شرقی ایران انجام دادن، از به دست آوردن تعداد زیادی از مهمات آمریکایی از دست نیروهای منتسب به جیش العدل اشاره کردم. بنابراین من فکر میکنم که این سلاح ها امروز از جاهای خاصی در حال سردر آوردن هست. گروه های شورشی منطقه که بین ها را متحد با مجموعه های مثل سراج الدین حقانی می دارم که فعلا سفرست وزارت داخله شما می خواهد در طالبان و همینطور از بروز یک سری اختلافات درونی در داخل خود طالبان حکایت دارد. شما اگر اینا را پیوند بزنید و ارتباطات را که کسان مثل سراج الدین حقانی با تی تی پی دارند، ارتباطات را که کسان مثل سراج الدین حقانی با بعضی از حلقه های داعش خراسان دارند، علارغم اینکه طالبان بسیار تاکید میکنه که خودش را به عنوان دشمن داعش معرفی بکنه، اما ما از روابط گسترده شبکه حقانی با داعش خراسان در مرزهای جنوبی خبر داریم و بعد از استفاده تاکتیکی اینا در جهت به اصطلاح پیش بردن اهداف خودشان. این حکایتگر این هست که اولا این سلاح‌ها در خارج از افغانستان هم در بعضی از کشورهای منطقه نمود پیدا کرده و ملاحبت الله نگران این قضیه هست و احتمالا تحت فشار بعضی از کشورهای منطقه هست از یک طرف. از یک طرف دیگه بی‌اعتمادی که بین رهبر گروه طالبان و حتی اطراف او نسبت به وزارت دفاعش و نسبت به وزارت داخله و استخباراتش وجود دارد، بیانگر به اصطلاح بی‌اعتمادی عمیق بین اینا هست. اما اینه که در راستای اجرای شدن این فرمان این ظرفیت وجود دارد و واقعا این فرمان قابل عملی شدن هست مترتیب دارد.
تشکر جناب آقای مبلغ.
جناب جنرال صادق شینوار، تاسو ته هم خراغلاست ویم. تاسو د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو په لیکو کې د کار تجربه لري، په دې هرومرو پویږي چې د وسلو ویش په څه ډول وي. د دفاع په وزارت کې، د کورنیو چارو په وزارت کې، د ملي امنیت په اداره کې چې اوس ورته د استخباراتو لوی ریاست ویل کېږي، په دې کې پویږي چې د وسلو راوړل او بیرته توزیع کول په څه ډول وي. ستاسو په نظر د دې درو کال نو وروسته د مولوی هبت الله دغه تازه فرمان څه پیغام لري؟ د ول اوس اقدام وکړ، د څه لپاره د دغه سی او فرمان صدرول ته څه ضرورت و؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خپل سلامونه او نیکی له وړاندې کوم بیا تاسو ته، تاسو همکار ته، تاسو تخنیکی کارکونکو ته، هم تاسو ډیر معزز ملمتا.
وعلیکم السلام.
دغه د توزیع د مهماتو چې دا یو اداري پروسیجر لري چې دغه سلاوي په اول قدم کې دا هغه ډیپوګانو کې بیا د ټیپوګان تا بیا کم ورګانونه او یا کم څنګه د هر ورګان مربوط وي هغه کم کبه صلات ته ضرورت ولري هغه بیا پیشنهاد کیږي، بیا هغه ته فرم د توزیع چول کیږي، بیا هغه هغه ډیپو ته مول کیږي او هغه صلا یا مهمات ورشي کی کم ارتیا چې ورته ولري هغه ورته ورکول کیږي. خو په اول قدم کې دغه وسلي او دغه مهمات په دویم فورم او په لومړی فورم کې دالته سب کیږي، قیدت لري، بل اخر دغه زینه بیا د توزیع کیږي او بیا روسه توزیع نه بیا هغه ور کسانو په جمع کې ورکول کیږي. دا یو اداري پروسیجر چې دا ډیر په خوانه هم دغه ته دغه توزیع کیږي. خو راځو په حاصل موضوع باندې چې زه فکر کوم چې اول قدم کې ملای بت الله خونزاده خو د افغانستان زعیم مشر دی او دا صلاحیت کامل اندی لري چې د په دغه سي اساس وخت کې لکه د یو خانه ځنه داسې ویل کېده چې دغه کمی وسلې چې د امریکایانو په افغانستان کې قات شوی دا په ځنې وادونه کې دا لیدل شوی لکه افغانستان په پاکستان کې وای دا د ټي ټي پی ته سره لیدل شوی او دا هم کېدای شي چې دغه د دغه ادعا او د رد په اړه باندې دغه اقدام کړی. او دوم قدم کې دا ښه خبره ده
جنرال صاحب، کدا ادعا وای خو بیا به د ادعا په هغه کې محدوده کې به پات کېدلو. کداغه سی یو ویری د مولوی هبت الله سره چې دغه وسلې ټي ټي پی او یا نور وسوال ډول ته سیمه کې رسیدي نو دا نو بیا ایدانه د بیا طالبان پوښیوي چې په اختیار د افغانستان نو وسلې دغه وادونه ته زیاده په خپل ځان باندې اړیزه کول دي.
او دا یو نو د هم کې د یو نو تدابیر چې دغه ایداوي په دې خاطر باندې چې دا ایداوي به صورتونه نشي دغه ایداو د مخنیوي لپاره به کېدای شي دا کار شي. او بل په دوم قدم کې دغه تاسو په صلاحو حفاظت مراقبت او خ شفافیت په اړه باندې او توزیع په اړه باندې چې دا باید بدون د ارکانو د توزیع نشي. او دریم دا چې وګوره افغانستان ته اوس کمی واد وسلې نه ورکي، وسلې په دې باندې نه خرڅي ترڅو چې دغه د افغانستان د رسمي پیژندنې موضوع حل نشي. هیڅ واد ته نه داخل شوی چې اتا یو یعنی یو دانه دوربین هم ورکی وسله خو پرې ده. نو په دا خاطر باندې چې سبا ورځې د افغانستان اسلامي امارات او دغه درې ورګانونه د اصلي د کمبود سره مخ نشي دا یو نوې تدابیر دي. نو دغه سي حکومتونه په خوا هم دا د په خوا تیر حکومتونه چې هم دغه سي محدودیتونه وضع شوي وو. او ځکه زما په یاد دي چې زه یو وخت خپل په نجیب ډاکټر نجیب په وخت کې زه ټولې مشرم په مسینه کلوګر کې الته یو سوفو چې الته یو ډیپو وا چې هغه ترڅو چې ډاکټر نجیب امضا مور ټاپه او آیت نه وو هیڅ ته اجازه نه و چې الته راغله مو مونږ الته هغه ته اجازه نه ورکول چې الته مسینه کو ته داخل شي. نو بل اخر به زه خپل څو څو واره یعنی د دوی دغه مور ټاپه آیت سره ما خبرې کړې دغه ډیپو ما ورته خلاصه کړې ده. یعنی بدون د رئیس جمهور نه بل هیڅ اصلاحات نه چې هغه ډیپو کې البته چاودیدین کو توکی او نور داسې وسایل په وخت کې جماعت ریات چې ان تقریبا 13 کاله مخکې خبره ده چې دغه ځنې صلاحیتونه یو رئیس جمهور یو زعیم ده لري چې مثلا په دغه سی او اساس وخت کې چې هغه وشي کولای چې دغه شینه یا مثلا خطر یا داسې تلف کیږي او یا دغه شیانو د کمبود سره مونږ مخ کیږو دغه سی او نو تدابیرونه سی یا دغه سی حکم ورکې نو دغه 203 حکم او 1999 دغه حکم زما په نظر باندې دا د یو د صلاحیتونو د دغه زعیم او د دغه هر جمهور دغه صلاحیت دی یعنی دا د دې صلاحیت دی.
تشکر آقای شنواری. جناب آقای مبلغ، همینکم که آقای شنواری فرمودن، نظر شما را میخواستم نام میگه که این صلاحیت ها را رئیس جمهور داره و تصادفا در امی فرمان هشت ماده ای هم شخص حبت الله آخونزاده مسئولیت حفاظت و توزیعشان را داره، اما این در حال است که چنین شخص تا کنون نامرئی است، هیچ کس نه تصویرش دیده نه حضورش دیده، پس چگونه صلاحیت میتونه داشته باشه در صورتی که خودش هنوز هم حضور نداره؟
ببینید مدب، این خصوص میخواییم که با این مثال خدمت شما شروع بکنم. درست است که در کشورهای مثل مثلا ایران در رأس کل قوای مسلح رهبری قرار داره و یا در مثلا فرض کنید کشورهای دیگه مثل پاکستان رئیس جمهور در رأس قوای مسلح وجود داره و به همیشه که در افغانستان اگر ما فرض بکنیم که در رأس حکومت نامنهاد طالبان ملا هبت الله قرار داره، وقتی ملا هبت الله کسی را به نام سراج الدین حقانی به وظیفه وزارت داخله می گماره و یا کسی به نام ملا یعقوب را به وظیفه وزارت دفاع می سپاره، یعنی تمام سازوکار را که در وزارت دفاع وجود داره، تمام سازوکار را که در وزارت داخله وجود داره، تمام سازوکار را که در به اصطلاح امنیت ملی وجود داره به این افراد سپرده و طبق یک مکانیزم خاص اینها دارای صلاحیت های تعریف شده ای هست. اما اینه که ملا هبت الله امروز میایه و میگه که غیر از ما و نماینده شخصی ما کسی حق نداره که دسترسی به صلاح ها و دفوها داشته باشه، این به مفهوم این هست که دیگر حرف آقای سراج الدین حقانی در مورد اعلام نیاز در مورد صلاح خریدار نداره و نمیچله و یا حرف ملا یعقوب در مورد احساس نیاز به صلاح و یا توزیع صلاح به ولایات و یا نگهداری از صلاح ها به اصطلاح اعتبار نداره و نماینده شخصی آقای ملا هبت الله باید زیر این رقعه امضا بکنه تا این چلش داشته باشه. این یک تعارض‌های هست که وجود داره. اگر شما این وزارت رو با اونا تشخیص کردی پس مفهوم ای چی هست؟ من فکر میکنم این بیانگر یک گسل بسیار عمیق هست بین طالبان و این تصور نکنید که طالبان یک مجموعه کاملا یک دست هست. شما ترور برادر ملا هبت الله را در پاکستان، در کویته پاکستان در سال 2018 دارید در یک تصفیه بین خودی و یا شما فرار ملا هبت الله را خودش را در سال 2017 به دلیل اختلافاتی که با شورای کویته و شورای میرانشاه و رهبری سراج الدین حقانی به وجود آمد به ایران دارید. شما در سال 2017 می فهمید که ماها ملا هبت الله در ایران سپری کرد از ترسی که ترور شود و یا مثلا اختلافات را که بعد از کشته شدن ملا اختر منصور به این طالبا به وجود آمد را شما شاهد هستید. امروز این گسلها وجود داره و اینه که طالبان را ما یک دست ببینیم من فکر میکنم خطا هست. مراکز قدرت خاص در طالبان به وجود آمده و این مراکز قدرت در حال رقابت با هم دیگه هستن. ملا هبت الله به شدت سعی میکنه که مسائل را تمرکز گراتر بکنه و اختیارات را بر دست خودش جمع بکنه. این همون سنت دیرینه هست که در نظام سیاسی افغانستان متاسفانه بعد از هر چند سال تولید میشه، باز تولید استبداد سیاسی این استبداد سیاسی اول در قالب یک مجموعه فکری و قومی تبارز پیدا میکنه، بعد خرد میشه به مجموعه های خردتر زیر قومی، یا مثلا فرض کنید دورانی و غلزایی و این فرهنگ بسیار معیوب فرهنگ سیاسی در افغانستان هست که تمایل بسیار زیاد به انحصار قدرت و مرکزی ساختن قدرت دارد و این تنش ها باعث میشه. امروز ما شاهد بروز این تنش ها در درون خود طالبان هستیم. اما اینی که شما میگید ملاح بطلای وجود ندارد، من به این برای من خیلی مهم نیست که ملاح بطلای کی هست. امروز کسی بنام ملاح بطلای در قندهار یک چوب خوش ممکنه اگرم باشد، نامش ملاح بطلای هست، نامش رهبر گروه طالبان هست و بالاخره بعد از تصمیمات او منشأ اثر در افغانستان هست روی زندگی اجتماعی مردم، روی زندگی اقتصادی مردم. و این فرمان اخیر او و یا بعضی از تندروی هایی را که در خصوص اجرای اوامر امر به معروف نهی از منکر انجام میده، ساختار سلف دستراکتیو و خود ویرانگر طالبان را از درون نشان میده. من فکر میکنم متاسفانه ما باز هم به همون شکلی که به خدمتان عرض کنم دچار باز تولید یک نظام سیاسی مستبد شدیم که هزینه ایش رو مردم افغانستان پرداخت
میکنم. تشکر جناب آقای مبلغ.
درنو دوستانو، اوس با یولنده دمو کو و روستا با دغه بحث تا ادامه ورکو. یولنده دمو
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای امریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای امریکا فراموش نکنید.
درنو اوریدونکو، بیا هم خره غلاست په دې خبرونه کې دوه قدرمن ملمانه را سره دي، د سیاسي چارو شنونکو او په ترکیه کې د پانتون استاد آصف مبلغ، همدارنګه د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو پخوانی جنرال صادق شینواره. جناب شینواره صاحب، راځي دغه مسله د تاسو له ادرس نه یو څه تخنیکی وسپړو. زموږ لیدونکو ته تشریح کوي چې د دفاع وزارت، د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت ادارې ته چې اوس د استخباراتو لوی ریاست بلل کیږي، وسلې د پڅ ډول رسیږي. آیا دوی د یو واحد ډیپونه د وسلې ترلاسه کوي که هر اداره ځانته ډیپو لري، ځانته میکانیزمونه لري چې سره رقم ورته وسلې رسیږي؟ مهرباني صاحب.
او ګوره، پخوا نظام کې نه، تیر نظام کې هم دغه وسلې د یو ډیپونه اخیستل کېدي. مثلا دغه وسلې، مهمات او تجهیزات چې د دې قرارداد په دوبۍ کې او په بهر ملکو کې کېده او دغه وسلې افغانستان ته انتقالېدې، دا بیا په عمومي ډیپو کې چې هلته یو لیوای ایمایوي په نامه باندې وه، دوزار دفاع کې ریاست لوجستیک مربوط وه، دا هلته قید کېدې. بیا دغه ارګانو ته بیا فرم اچول کېده، پیشنهاد کېده کومې وسلې چې دوی ضرورت لرلې، مهمات او داسې توکي او هم امنیتي ملي ته، یعنې د وزارت دفاع د طریقه ورکول کېدې. ولې د شورای امنیت، یعنې د شورای امنیت په امر باندې، په اجازه باندې چې هغه ته پیشنهاد کېده، بیا هلته دا هغه ډیپو ته راجع کېده او دغه وسلې، کومې وسلې چې فیصدي په نظر کې نیولې، یعنی د پرسونل، یعنی ضرورت په اساس باندې دغه وسلې ورکول کېدی. دا وسلې بیا راتلې مثلا په ډیپوانو کې، دا ځای په ځای کېدی. مثلا د وزارت داخله په ډیپو او په قصبه کې و، او امنیت ملي هم فکر کوم په ماغه شرشده کې دی صحه کې و، او یا په ما قصبه کې الته څو ډیپوانو، هم د وزارت دفاع ډیپو الته و، هم د امنیت ملي و.
یعنی ستاس خبره ده چې د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت ادارې د دفاع وزارت نه وصلې تر لاسه کولې؟
او وصلې تر لاسه کولې. بیا دا وصلې دلته چې راتلې، بیا دغه چې د کورنۍ چارو وزیر ته بیا دغه هر ریاست هر خپلمندانۍ چې وسلې پکار وي بیا هغه ته پیشنهاد کېده، هغه بیا راجع کېده ریاست لوجستیک ته، ریاست لوجستیک بیا په ریاست تخنیک ته هدایت ورکاو، بیا ډیپو ته مراجعه کوله، یو متمد هلته معرفي کېده، ورته فرم 14 ورته ورکول کېده، بیا هغه فرم 14 نه بیا 11 ته هلته رسېده، یعنی جمع قید، یعنی توضیح کېده. بیا دغه وسلې راوړ کېدې، یا ولایت ته انتقالېدې، یا یو ریاست ته انتقالېدې، یو قومندانې ته انتقالېدې، پس دغه نه بیا په همدغه شکل باندې دا بیرته ډیپو کېده. د فرم 1 دور ته چول کېده چې ډېر لوی غټ کتاب دی چې په هغه کې دا لیکل کېده چې څومره سله څه وخت په کوم فرم په اساس باندې د چا په امر باندې دغه ډیپو ته راغلې ده. بیا کله چې دغه وسلې په پیشنهادي کېدې د جزرتام لخوا یا د قومندانۍ د ولایت لخوا، دا بیرته په فرم کې لیکل کېدې چې دغه وسلې په دغه تاریخ راغلې وه، دغه وسلې د دغه شخص په امر باندې دومره وسلې په دغه تاریخ باندې.
هدف د دې پوښتنې شو جناب جنرال صاحب، هدف د دې پوښتنې دا و چې لکه دغه میکانیزم تشریح کړئ. تاسو دا میکانیزم تشریح کړئ، نور به جزئیات ته نه ځو، خو زه دونه پوه شوم چې دا سیستم داسې لکه غیر متمرکز و. د دفاع وزارت سره وسلې وي، د دفاع وزارت د لوجستیک ریاست او همدارنګ د تخنیک د ادارې او بیا وروسته هم د سیخکته دا په ډورو امنیتي ارګانونو کې تقسیمېدلې. اما اوس پوښتنه دا ده چې قندهار چې هلته د طالبانو رهبري اوسیږي او د مغه جنه کار کوي، دغه ټول واک او صلاحیت هم د دفاع وزارت نه چې منبع د وسلو د ویشلو ګڼل کیږي او هم د صدر اعظم یا ریاست الوزراء د دفتر نه اخیسته د قندهار ته انتقال کړی. تاسو پوهیږئ چې په کابل کې طالبان رئیس الوزراء لري، رئیس الوزراء اجرایوي صلاحیتونه لري. دلته د رئیس الوزراء اجرایوي صلاحیتونه څه شول؟ دای څه کار دی؟ دای څه کوي په دې برخه کې؟
وګورئ، زه فکر کوم اوس داسې یو پروسیجر او داسې یو قانون او طرز العمل مونږ نه لرو چې صلاحیتونه ویشل شوي، یا مثلا د ملای بطلاح خوځ صلاحیتونه معلومي او یا هم د ریاست الوزراء او د دوی د معاونینو. خو سر دومره دا چې مونږ پوهیږو چې رئیس الوزراء دی، د دې مثلا نور دا درې معاونین لري چې یو معاون سیاسي دی، بلې هم اقتصادي دی او بلې مداري دی. خو دلته یو خبره ده چې پخوا د درې ورګارونه د شورای امنیت لخوا د مدیریت کېده، یعنی سره له قومندانې پراس کې رئیس جمهور او بیا د کمیدیتونه چې ورکول کېده راسن وزارتو ته نه ورکول کېده. دغه درې وزارتونه ما منظور د وزارت دفاع، داخله او امنیت ملي دی. نو بیا شورای امنیت ته د هدایت ورکول، شورای امنیت ته بیا دوی ته دغه ورکول هدایت ورکول. زه فکر کوم چې دلته اوس یو تشه شته، هغه تشه دا ده چې شورای امنیت شته نه دی، نو مجبور مکلف دی چې د افغانستان زعیم مشر چې یعنی فکر کوي چې رئیس جمهور دی، دا اوس دغه صلاحیت دی لري، کاملا دا لري او دغه صلاحیت دی اخیستی دی ځان سره. یعنی شورای امنیت وجود نه لري، ریاست الوزراء نه دغه صلاحیت مثلا اخیستی دی. یعنی ریاست الوزراء خو دغه درې موین لري چې اقتصادي دی، اداري دی او بل هم دغه سیاسی معاونه دی، دغه درې. نو دا
یعنی تاسو جنرال صاحب دا خبره کوي چې ریاست الوزراء پوځي واک او اختیار نه لري؟
نه لري، نه لري، ځکه چې دلته ما تاسو هر دو کچل ته تشکیلاتي لهذا دلته او تشه شته دی، ځکه دا سی یو مدون قانون نشته، یو طرزالعمل نشته. دلته صلاحیتونه مثلا تحریری چې څوک کم صلاحیت لري، په دې سکه فرمان موږ نه لرو. ریاست الوزراء کم صلاحیتونه لري، په دې کې موږ کم فرمان نه لرو. مثلا دغه معاون د اقتصادي کم صلاحیتونه لري، خو هغه تاسو هم ګورئ، موږ هم ګورو چې هر معاونین خپل پراس کې خپل کارونه کوي. ولې دلته تشکیلاتي لحاظه یو تشه شته، دغه درې ارګانونه څوک مدیریت کوي؟ یعنی دلته شورای امنیت موږ لرو نه، دغه واک او صلاحیت او اختیار دغه درې وزارتونه معاونین چې پراس کې ریاست الوزراء دی، دا دغه صلاحیت لري نه، خو دغه مجبور او مکلف دی چې یو اداره یو یعنی با صلاحیت واکدار دا مدیریت کی، څوک به دا مدیریت کی؟ خو همدغه زین دی اوس د افغانستان چې ملای بوتله دی. زه نه طالب یم، نه طالبانو په صف کې یم، او نه د دو ملګری ما او نه د دوی کې زه کوم وظیفه لرم. ولې دغه باید زه همدغه کوم واقعیت چې دی هغه باید موږ تمرکز وکړو چې دغه تشکیلات موجوده د تشکیلاتي لحاظ ټول دنیا دا ګوري، د افغانستان خلک یې ګوري، دغه نظام یې ګوري. دغه یو تشه شورا امنیت موږ نه لرو، نو دغه درې ولای مهم وزارتونه مهم ادرسونه به دا څوک مدیریت کوي؟ خو د دې لپاره دغه یو ځایم نه وي چې دغه سلا تلف نه شي، دغه مهمات تلف نه شي، د دغه وسلو کمبود سره ثبات موږ مخ نه شو، د دغه توزیع شفاف وي، او دغه نیوکې او ادعا چې دغه بهرنیان لري نن او پخوای هم لرله چې دغه وسلې دغه ځای کې لیدل شوي، دغه وسلې دغه ځای کې لیدل شوي، یعنی دغه وسلې چې امریکا ته د امریکایانو دلته پاتې شوې وي، په دې باندې څه داسې مور ټاپه ده چې مثلا دا د افغانستان ذمت دی. نو امریکا کمې وسلې راوړي دي، د ټوټ د څو هېوادو کې، عراق کې کمې وسلې پرېښي، سوریه کې کمې وسلې پرېښي، دا اوس اوکراین ته دې کمې وسلې ورکوي. مثلا دغه کم کانتینرونه چې راتلو د افغانستان په خاوره کې نهه سوه کیلومتره، یعنی د کراچۍ نه تر تورخمه پورې راتله، دغه کانتینرونه دا سیلنې مورلا کې نش کېده، دغه وسلې تر پاکستان کې هلته نه ایسر کېده، دغه په عوض باندې ورته نور په کانتینرونو کې همداسې تختې او چرګان او دا شیینې ورته بارولی، حتی حیوانات دا یې ورته رابارولی چې دا د امریکا په بګرام کې به کانتینر کته شو، هغه به چې څنګه خلاص کړه، هغه به سپو به تر ټوپ وکړه. مثلا دغه کم واقعیتونه دي چې دغه عیني واقعیتونه دي چې دغه موږ لیدلی دي، موږ په دې خبرېدو چې کانتینرونه تش راتله، یا مثلا په هغه کې بل شی به بارو، میوه به پکې اچوله، فروټ به پکې اچوله، دا به افغانستان ته راغله، هلته به وسلې ترې سلې، عیني مورلاک عیني سلې به ورته تړه. یعنی کمې وسلې په لوړ کې دلته یو میل امریکایي وسله چا په 2 لک کلدارې مې اخیسته په پلوار کې او په پیښور او په دغه ځای کې، دغه ځای کې باړه کې، یعنی هلته دغه وسلې هلته وسل کېدې. یعنی هغه وخت کې دغه تاسو به خبر کېدی که نه چې اطلاع به راتله، یعنی میډیا کېده چې هلته مثلا قطار اوسو، هلته کانتینرونه اوسو د امریکایانو، دغه هلته چورو چپاول کېده، دغه وسلې هلته اخیستل کېدې. هغه بازار آزاد بازار و، د امریکایان وسلې دلته پر رڼا ورځ په افغانستان کې خرڅېدې، دا خو یو عادي خبره وه.
بله، تشکر جناب آقای شنواری. آقای مبلغ، لحظات پیش آقای شنواری گفتن که خب وقتی که برای جلوگیری از قاچاق، برای فروش و ای که امی پروسی توزیع سلاح مشخص باشه، صلاحیت به خود رهبر طالبان واگذار کرد. خب در شرایط عادی که قانون اساسی نیست، صلاحیت ها هم مشخص نیست، دبیست ای را اگه در جای بانیم، مسئله که شما بیشتر فرمودین، مسئله فرستادن سلاح و یا رسیدن سلاح به گروه های مثل تی تی پی ده و داعش در پاکستان و حکومت و همسایه ها، شاید این نگرانی را چنان خلق کرده در حاکمیت طالبان که اونا در تماس شدن با طالبان و طالبان زیر فشار گرفتن تا چنین یک تصمیمی گرفته شود. در این مورد تا چه اندازه شما فکر میکنین این سناریو میتونه درست باشه؟
من بارها تاکید کردم خیلی از کسایی که ذوق زده شده بودن از آمدن دوباره طالبان و به خاطر مسائل مختلف سمتی قومی یا مسائل دیگه، من همیشه به اونا میگفتم که ببینید طالبان ممکن هست در قامت یک گروه چپ نظامی موفق عمل بکنند، اما طالبان یک مجموعه که بتانه یک نظام ساختار مطرح بسازد این توانایی را اساسا ندارد. و متاسفانه یکی از مسائلی که بسیار بسیار میتانه برای ما غم انگیز باشه این هست که ساختارهای نیمبند را که در 20 سال جمهوری ساخته شده بود، متاسفانه در دست طالبان اینا به استهلال میره، از بین میره. چه ساختارهای اقتصادی که شما میفهمید در حال از بین رفتن هست، چه ساختار اداری هم در بخش سیاسی و هم در بخش نظامی. بنابراین شما تصور بکنید که ارگان کلان مثل وزارت دفاع، ارگان کلان مثل وزارت داخله، ارگان کلان مثل امنیت ملی، اینها ارگان‌های هستند، سازمان‌هایی هستند که در هر کشور بسیار عریض و طویل هست، بر اساس مکانیزم خاصی در یک سیستم بسیار به هم تنیده و پیچیده در جهت امنیت داخلی و امنیت مرزها و بیرونی کشورها عمل میکنه. شما اوج افتضاح را ببینید که رهبر طالبان نه به وزارت دفاع خودش اعتماد داره، نه به وزارت داخلی خودش اعتماد داره و نه به و در پی ساختن یک ساختار موازیه که مستقیم تحت امر او باشه. حالا یک ملای را دو ملای را اگر شما سر دپوی اسلحه بشانید، آیا کارکرد یک سیستم اجرایی را خواهد داشت؟ نه خیر، نخواهد داشت. این اوج تباهی هست در افغانستان که من به دوستان همیشه میگفتم زده نشوید که در این کشتی همه ما غرق خواهیم شد. امروز نمونه های از فروریزی ساختارهای نظام سیاسی را در افغانستان ما و شما با اندوه فراوان میبینیم. نکته دیگری که من میخواستم خدمتتان عرض بکنم این هست که شما امروز با کسایی که مخالف طالبان هستند، شاید شما هم به جلساتشان برخورده باشید، اینا یک چیز میگن: شما به ما پیسه بدین، ما از خود طالبان سلاح خریداری میکنیم. شما در جاهای مختلفی را حتما شنیدید که فقط اگر پیسه باشه بهترین و مدرن‌ترین سلاح ها را ما از خود طالبان خریداری میکنیم و این کار میشه و این قاچاق اسلحه چه در داخل خود افغانستان و چه در بیرون از افغانستان صورت میگیرد. بعضی ها به دلیل پیوندهای سیاسی اعتقادی را که گروه های مثل شبکه حقانی دارد، شبکه حقانی یک شبکه است که در وزیرستان شمالی، وزیرستان جنوبی، ایالت بلوچستان، در با بلوچ های ایران در ارتباط است و ایران نمیتونیم این کار بکنیم، یا بعد با بسل و بخشش اینا از دفاعها خارج میشه یا کماندان های ردمیانی طالبان اینا را سودا میکنن. بنابراین آنچه که برای ما تأسف آور هست این هست که ما امروز باز هم شاهد فروپاشی ساختارهای اساسی مملکت داریم در افغانستان هستیم.
مننه جناب مبالغ صاحب. جناب جنرال صاحب صادق تاسو د مبالغ صاحب خبري واوریدلې. یو مهمه خبره چې په د اخري برخه کې مواوریدل هغه دا و چې د طالبانو مخالفین په خپل خوندو کې وایي چې که موږ سره پیسې او موږ سره مالی مرسته وشي نو موږ کولای شو چې وسلې دننه په افغانستان کې له طالبانو نه واخلو. همداسې ده کیسه؟ په دونه ساده توګه طالبان وسلې خرڅوي د افغانستان؟
وګورئ، یو خبره ده، بحث دی او راغل په دې کې داسې بیلګه زه فکر نه کوم چې اوسه پورې په افغانستان کې او چا دا لیدلي. نو په دغه د سلا په اخیستلو خرڅولو باندې هم په افغانستان کې ډېر سخت بندیز دی. زما په فکر باندې دغه کوم کسان چې دوی یا د طالب په نامه باندې او یا د هغه امیان چې هغه د طالب د نامه نه استفاده کول نو کېدای شي دوی خرڅ اخیستي خرڅ کړي، ولې هغوی اوس په زندانونو کې دي. یو بله خبره دغه معزز میلمه هم دا وکړه چې سراج الدین اقانی چې دی هلته یو خدا خود پاکستان سره وایي تړلی اړیکې لري، او بلې ویلې چې دغه سلا ټي ټي پي ته ورکوي او یا هم بلوچانو ته. نو د یو طرف نه دا د پاکستان کټ شو، بل طرف نه د دې مخالفینو ته سلا ورکوي او یا مثلا بلوچانو ته او ټي ټي پي ته. نو دا دواړه خبرې سره زما په نظر باندې دا جوړښت نه لري. بنا د دې نظر ته زه احترام لرم، خو بحث دی دا بحث ته سره کوو. افغانان یو، موږ تاسو هم افغانان یو، موږ هم افغانان یو، او دا میلمه م افغان دی او موضوع هم د افغانستان ده.
بله،
یادو ته دی کې چې دلته زه فکر کوم چې ځینې وخت داسې هم شوي دي چې د طالب د نامه نه په دې خاطر باندې چې یو څوک یو قاچاقبر د سلا ځان معرفي کړي چې هغه زه یعنی طالب یم، فلاني ځای کې زه کار کوم، دغه وسلې خرڅوم، یعنی دا خلک تحصیل لاندې راولي او په دې باندې کوم پروژه ایجاد نه کړي یا استخبارات داونه نیسي نو هغه څوک چې سلاح اخلي هغه هم په دې فکر کې چې دغه کس چې سلاح خرڅوي دا د طالبانو کس دی او د طالبانو مهم کس دی، دا نشو نیولی. یعنی په دغه نامه باندې هم دا ځان خلک سوء استفاده کوي. ولې په اصل کې ځینې کسانو چې په هغه وخت کې چې کله چې طالبان راغله د همدغه موقع نه په استفادې سره یو تعداد کسانو چې هغه د طالب په نامه باندې و یا خپله طالبان و دوی ځینې وسلې دوی واخیستي او یا مثلا دوی غوښته چې دا د ایران ته ویسي یا پاکستان ته ویسي، نو څو څو واره دا په سپین بولده کې هلته ونیول شي، په تورخم کې دا ونیول شو، بېرته را وګرځول شو، وسلې تر واخیستل شي.
اما په تصویرونو کې خو تاسې وینئ چې د پولیسو رینجر موټر په کوټه او نور سیمو کې ګرځي، دا خو په تصویرونو کې روم تاسې دا څلیدلی دي. غواړم چې یو بل پښتنه مرتبطه پښتنه دې مسلې باندې وکم، هغه دا چې دونه نادره خبر هم نه ده، یعنی داسې هم نه ده چې څوک نشي کولی د طالبانو نه وسلې واخلي. تاسې وګورئ د ریپورټونو له مخې د جمهوریت په دوره کې همدغو طالبانو نه ویل چې موږ د جمهوریت د کسانو نه وسلې اخلو، دننه په افغانستان کې اخلو. همدغو طالبانو دا وسلې نه اخیستلې د جمهوریتیانو نه. اوس ممکن د طالبانو مخالفین که پیسې لاسته ورشي د طالبان نه واخلي، خلک بیچاره دي په افغانستان کې. طالب هم د ماغه وطن سره ده، بیچاره ده، ځینې ممکن په میاشتو میاشتو معاش و نه اخلي. دا خو یو ستونزه ده.
زه فکر نه کوم چې دې خپل د لاس وسله چې هغه د دې په جمع کې ورکول شي یا قاعده ته یو بل پروسه هم دلته تکمیله شو. تاسو به په جریان کې یاست کنه چې یو بل فرمان د دې نه مخکې یو فرمان صادر شو چې هغه کمې وسلې چې د مجاهدینو سره دي هغه په جمع کې قید شي، او هغه اضافه وسلې چې په جزتامونو کې په قمندانۍ کې هغه ټول ډیپو شو، هغه ټول فرم یک شو، فرم دو شو، هغه ټول ټولې کړې. تقریبا دغه فرمان په دوه کاله دوام وکړ، آیتان یې وګرځېده په ولسوالو کې، په قمندانۍ امنیو کې، په ریاستونو کې، او دا یې وویلې چې هغه کمې وسلې چې اضافه دي هغه ټول دوی وړې ډیپو یې کړې. یعنی داسې وسلې اوس شته نه دی چې مثلا طالبان دوه درې میله سلا ولري او یو میل سلا یې په اوږې او دا درې میله دوه میله نور دی خرڅ کړي چې یا معاش نه دی اخیستی یا ضرورت لري. ولې ما اشاره وکړه چې په هغه وخت کې کله چې دغه بخار حکومت کله سقوط وکړه دلته ځینې کسانو د دغه یو کشنه استفاده وکړه، زیاتره وسلې چور شوې، زیاتره وسلې مثلا غیر مسول کسانو لاسته وروړي، هغه بیا قاچاقبرانو ته باندې خرڅ شوې. دغه یو پروسه جریان لرله هغه هم په هغه اوایلو کې. نو زه فکر نه کوم وروسته ډېر قاطع فرمانونه صادر شو، ځکه چې ځینې کسان چې زموږ همکاران دي په ځینو وزارتو کې او په دغه وزارت دفاع کې، وزارت داخله کې، موږ ته ویلي چې دغسې یو فرمان صادر شوی یا مثلا دغسې تاکید په شوی دی چې څوک چې د یوې وسلې نه دومه وسله ولري، دوربین ولري، راکټ ولري، پیکا ولري، او دا به تسلیموي او دا به رجستر کیږي او دغه پروسه هم تکمیله شوه. یو خو ثبت شوه، یو د ټولولو پروسه هم تکمیله شوه په دوه کلو کې. نو وروسته دغه فرمان صادر شو. یعنی په دې څه کې ډېر جدي دی چې دوی پوهېږي چې که دغه وسلې تلف شي، که دغه مهمات تلف شي، دغه تجهیزات تلف شي، دغه نه یعنی ناوړه استفاده وشي، او یا هم موږ د دې شاهد یو چې څو تیارو سقوط وکړه، ځکه چې هغه غیر مسلکي کسانو پکې او یا مثلا کم عوارض یې لرله، هغه تقریبا څو تیارې موږ سقوط وکړه، هلیکوپټر تیارې تاسو به لیدلې په میډیا کې.
بله بله.
نو دا بې توجهي لحاظه و. یعنی دا اوس ولې سقوط نه کوي؟ ولې مثلا اوس تاسو وګورئ چې په هر ځای کې چې دلته اموی ټانګو موټر یو هر ورځ موږ دلته خو په میډیا کې ګورو، په دغه رسنو کې ګورو چې فلانی قلوردو دومره خپل وسایل ترمیم کړه او ډیپو یې کړه، او په د قمندانۍ امنیې په پولیسو کې په دغه ولایت کې دومره رینجر ترمیم شو. یعنی دوی دوی کوشش کوي دغه تجهیزات راغون کې دغه تجهیزات یعنی ډیپو کړي دي، او دغه کم پات چې دي غیر فعال چې دي دا فعال کې، لکه مخابری دی، لکه مثلا دغه وسایط دی، مثلا زری دی. یعنی دا پروسه ډیره په چټکۍ سره یعنی دا روانه ده. یعنی دوی هغه کم فعال موټر چې یعنی نیمه فعال دی هغه په دغه نور باندې فعالی. یعنی دلته داسې موټر هم شته، داسې وسایط هم شته، ډیره عادي پرده په کار ده، ډیره وړه پرده. ولی هغه غیر فعالو دوی اوس وګوره روزانه دوی څومره دغه شیان ترمیموي او دوی هلته مثلا ستوکړي دي یا مثلا پارکینګ کې درولي دي او محافظت کوي او حفاظت کوي او ساتنې کوي. یعنی دغه یو پروسه ده چې دوی پوهېږي چې موږ ته نور خارجیان دغه وسایل نه راکوي
نه
په موږ خرڅوي، نو راځئ دغه وساتو. یعنی دغسې فرمانونه، دغسې فرمان چې صادر شو، یعنی دا د دې ښکارندوی ده چې دوی دغه وسایلو کې ډېره توجه غواړي، ځکه دا خو ډېر مهم وسایل دي. یعنی افغانستان دغه بل شی ورته پاتې نه دی، دغه وسلې ورته پاتې دي. نو دا که چېرته دغسې تلف شي او بې ځایه مصرف شي او بې مورد دا توضیع شي او اړتیا ورته نه وي، نو اوس چېرته موږ چا سره اوس جنګ لرو چې دغه وسلې توضیع شي؟ ولې توضیع شي؟ ولې ډیپو نه وي؟ ولې په ډیپو کې نه وي؟ ولې همدغسې ستوک نه وي؟ نو دا
ډیره خبره ده.
دا ډیره فرمان
ده. تشکر جناب آقای شنواری، با هم به یک پیام گوش میدیم بعد بس خود دنبال میکنیم.
اتصال زموږ استاسی پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هغه کورنۍ، نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
شما بیننده و شنونده برنامه روک راست اسپین خبر هستند که در حاشیه فرمان رهبر طالبان بر سلب صلاحیت مقام های ارشد امنیتی طالبان از توزیع و استفاده تجهیزات نظامی اختصاص یافته. مهمان های محترم برنامه جناب آقای مبلغ و جناب آقای شنواری هستند. جناب آقای مبلغ، این فرمان هشت ماده‌ای در حال صادر شده که در ایالات متحده آقای ترامپ برای بار دوم از طرف مردم به صفت رئیس جمهوری کشور انتخاب شده و آقای ترامپ کسی است که در زمان او موافقت نامی دوحه هم به امضا رسید و گفته میشه که طالب دفتر آقای دفتر آینده آقای ترامپ خواهان حسابگو قرار دادن طالبان هستند. آیا شما فکر میکنین که این فرمان برای انحصار کردن سلاح‌ها و امین‌ها از یک نوع نگرانی منشأ شاید بگیره که مبادا این حکومت نو بالاخره و تصامیمی اتخاذ بکنند که منجر به تبدیلی رهبریت طالبان شود و یک اقدام پیشگیرانه باشد؟
من چند تا نکته رو میخواهیم خدمتتان اشاره بکنم. یکی در که مهمان محترمتان اشاره کردن که از یک طرف کسان مثل افغانی رو که ما افراد پاکستان میگید و بعد میگید چطور به مخالفین حکومت پاکستان ناکمک میکنه، من در بحث های متعدد روشن کردیم در پاکستان جبهه های سیاسی مختلف وجود داره و مجموعه هایی که در پیشاور بودن، مجموعه سیاسی که در پیشاور و وزیرستان شمالی و وزیرستان جنوبی و اینها بودن، اینها حامی اصلی طالبان بودن در طول ظهور اولیه اینها و در ظهور دومشان. به همون شکلی که امروز همون مجموعه سیاسی در ته دلشان خواستار قدرتگیری تی تی پی هم هستند، خواستار تجزیه پاکستان هم هستند، خواستار قدرت نمایی در پاکستان هم هستند. بنابراین این منافات نداره که ما بگیم که آقای سراج الدین حقانی توسط بخش پیشاور ISI حمایت شد و امروز توسط همون بخش پیشاور ISI ازش دعوت میشه که اسلحه را در اختیار تی تی پی بگذاره و یا با منظور پشتین ملاقات کنه. درست؟ بنابراین اینها مسائل خاص که باید مسلط
باشه. ببخشید، نمیشه شما به یک مسئله بسیار حساس اشاره کردین. ما میخوایم یک وضاحت اینجا داشته باشیم. ده کجا گفته شده که اقانی امرای منظور پشتین ببینه؟ در حالی که شما میفهمین که سیاست طالبان در مقابل پی تی ام بسیار واضح است.
برخلاف که پی تی ام و یا کسانی مثل آقای محسن داور یک سخنرانی در او جرگه علیه طالبا کرد و گفت که اینا باید ایطور شد و ایطور شد، اما اسناد مشخص وجود داره که در سال 2018 وقتی که جنبش تحفظ پشتونخوا از جنبش تحفظ به اصطلاح نام محسود، جنبش تحفظ محسود و جنبش تحفظ پشتون تغییر نام پیدا کرد، در توالی 2018 اینا با هم ملاقات داشتن و امروز هم رابطه های با هم دیگر دارن. بنابراین این مسئله هست که نیازمند به ارائه اسناد هست که کار تحقیقی هست و رویش کار میشه، بالغ بر چند ست 780 صفحه سند قرار هست ارائه شود. پیچیده هست مسائل شبکه هایی که در پاکستان رشد داده شده، مخصوصا شبکه هایی در خیبر پختونخوا بوده، چه بلایی بر سر منطقه آورده، چه بلایی بر سر افغانستان آورده این شبکه ها، چه بلایی بر سر پاکستان قرار بیاره. اینا من فکر میکنم که راهگشای نسل آینده ما برای سیاست هست، اینا اسناد هست پخش میشه. اما حرف دیگه اینه که من میخواییم بگم که هست که ببینید بحث ترامپ، من علی رغم بعضی از مخالفین طالبان که خیلی ذوق کرده از آمدن ترامپ، اتفاقا ترامپ را فاقد یک استراتژی بلند مدت برای نقاط کلیدی و حساس جهان مثل افغانستان و یا جاهای دیگه میبینم. این ملاقات آقای ترامپ با عبدال به قول خودش در زمان خودش کسی که به کمپ دیوید دعوت میکنه عبدال را یا عبدالغنی برادر را، این خیلی دل نبندن به ترامپ. من فکر میکنم که ما در یک رویکرد منطقه‌ای کسان را متضرر از حضور شبکه های موجود در خیبر پختونخوا و در افغانستان میشه، در یک انسجام منطقه‌ای کسان را در پاکستان متضرر میشه، کسان را در ایران متضرر میشه، میتونیم یک حلقه دفاعی تشکیل بدیم وگرنه همه بین خواهد رفت، نسل آینده ما بدانه همه چیز ما از بین خواهد رفت. بنابراین ترامپ خیلی مهم نیست، مهم تنازعاتی هست که بین خود طالبان وجود داره، خودمحوری و نبود یک سیستم در درون طالبان هست. طالبان خوشبختانه بعد از 3 سال نتانسته سیستم حکومتداری رو به وجود بیاره، یک شبه ساختار دولتی رو ایجاد کرده که در او قانون اساسی وجود نداره، در او عدلیه وجود نداره، در او ساختارهای نظامی مشخص نیست، کماندان سالاری همچنان غوغا میکنه، محل ملیشه سازی محلی غوغا میکنه و نزاهای درون قومی طالبانی، من تاکید میکنم درون قومی طالبانی به وجود آمده، ما شاهده ای در تاریخ سیاسی افغانستان هم بودیم. بنابراین من فکر میکنم تمام اینا یک فرصت هست برای بازندشی در سیاست مخالفین طالبان، برای کسانی که میخواید در افغانستان به عنوان یک بخش عظیمی که نیازمند به تثبیت هویت سیاسی خود دارند. ما متاسفانه در سال 1979 زلزله ای را در دیوار تمامیت خواهی ایجاد کردیم، در سال دهه 90 این زلزله تکمیل شد، تانستیم که دیوار تمامیت خواهی را بپاشانیم، اقتدار را به دست بیاریم، اما بعد از دوچار خطا شدیم. مشکل نیست، این بخش از تاریخ سیاسی ما هست، بعد از این میشه عقلانی تر به تثبیت اقتدار سیاسی در افغانستان برسیم.
تشکر آقای مبلغ. فقط 30 دقیقه به ختم برنامه مانده، بفرمایید آقای.
مننه از ویسه بلا یادوانه. نه جناب شینوار سب، آخری پختنه هم دقیقه در امریکا پر سیاستونو پنده ده، تصفیه چه منتخب ولسمشر دونالد ترامپ څو واره دا وسلو یادونه کړې ده چې د امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې دي، یو ډېر لوی رقم هم ورکړی ده چې په دون ارزښت باندې دغه وسلې پاتې دي. هرومرو داسې هم ګمان کېږي چې دی به د دغو وسلو پوښتنه کوي. فکر کوي چې په دې برخه کې یو معامله وشي او یو څه وسلې بیرته ترلاسه شي د امریکا چې پاتې دي په افغانستان کې؟
او ګوره په اول قدم کې خپل امریکا یو ډیر غنی واد دی او ډیر پر امکانات دی او په دنیا په سطح باندې دا یو بل قدرت دی. زه فکر نه کوم چې دغه وسلو ته دوی ضرورت ولري او یا داسې کومه معامله صورت ونیسي، نو ترامپ خپله په هوایلو کې د دې خوشبینه و چې دوی د طالبانو سره دوی یو توافق ته ورسیږي په دوحه کې، او دغه توافق صورت ونیو د ترامپ په وخت کې او د جو بایدن په وخت کې دا عملی شو. نو بنان دا د دې انتخاباتي کمپاین وختو چې دی وای چې کله زه باګرام می په خوب لیدې یا باګرام زنی سماوی مثلا دغه وسلې دلته پاتې شو، دومره وسلې پاتې شو، او دا هم یو مبالغه ده، زه فکر نه کوم دومره اندازه قیمت و رقم دی و خود ده پاتې. نو زه فکر نه کوم چې دی خپل داسې یو حرکت لار شي، ځکه دا د امریکا په خارجی پالیسی او خارجی سیاست کې نه دی. نو دا هته به خپل اما خپل مسولیتونه او صلاحیتونه به کار اخلي داخل د امریکا کې، نه بیرونی پالیسی او اسرا خارجی سیاست ته چره تا هغه نورو کسانو په لاس کې دی. نو بنان د جمهوریت نه دغه طالبان ته ترامپ هم ډیر خوشبینه دی، ځکه په انتخاباتو په کمپاین کې دی ویلې چې د طالبان وی هم یادونه وکړه، او دوی ویلې چې طالبان زړور خلک دي، جنگجو خلک دي، او دوی قاطع خلک دي او صادق خلک دي. د دې توصیف هم وکړه، زه فکر نه کوم چې دی برعکس بیا عمل وکړي. ولې
هم همدونه چې د طالبانو په اړه دی وایي چې قاطع دي، همدونه دام وایي چې باګرام له لاسه ووته، د باګرام سره هم د بسم علاقه مندي خي.
او باګرام د لاسه ووته خو باګرام سره کې د ډېر کاله قمندي، او دا به کېدای شي د طالبان سره تماس ونیسي، کېدای شي د دې نمایندګان راکي، کېدای شي کوم معامله صورت ونیسي مثال
صحیح.
نو دا هم بد خبره نه ده چې مثلا امریکا غوندې یو هیواد راځي او زموږ باګرام ته د ضرورت لري، د دې نه موږ ډېره ګټه اخلو، خو موږ متاسفانه په شلو کلو کې دوی نه ګټه وانخیسته، په یوازې چې موږ زینه ګټه واخلو، موږ ژوبل کو، موږ وبلو، موږ زخمیان کو، موږ کورونه بمبار کړ. نو ورته دې فرصت دی چې هر هغه واد امریکایي بلې نو دوی ته ورته چې موږ ته یو راتلونکي فرصت ته موږ
مننه جناب جنرال صاحب شینوار، ډېر ډېر زیاته مننه کوم ستاسو له حضور نه، او همدارنګه ډېر ډېر زیاته مننه کوم د جناب آصف مبلغ د حضور نه په دې خبره.
از هر دو مهمان محترم جان سپاس که در برنامه با ما بودن. وقت خوشی بر هر دو مهمان محترم تمنا دارم.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبريالان مو د واشنگتن له استودیوګان
څخه سلامونه ستړي مشي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب یم.
زه ګالیا رانا نورستانه یم.
زه احسان لاریب زم.
په سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنۍ او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي، او په امریکا کې د افغانانو د ژوند وړې او ژورې درخایي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهمو افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابروي.
امریکا غاک په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او بې طرفو